زما رايا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رايا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په هغو ولایتونو کې چې ملي ائتلاف د کمیسون سیمه ییز دفترونه تړلي که دروازې خلاصې نسي ممکن انتخابات پکې دویم دور ته ولاړ سي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی، خو په سر کې هم د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی حکومت د انتخاباتو په مهندسي تورنوي او وایي چې د کمیسون په اړه ډیری تصمیمونه د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې نیول کیږي. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس دغه تورونه بې اساسه بولي او وایي چې د ملي وحدت حکومت په ټول توان هڅه کوي چې سراسري او شفاف انتخابات په خپل وخت ترسره کړي. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د انتخاباتو ترسره کېدو ته تمې او د دغه بهیر د نامعلوم برخلیک پر سر د حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او سیاسي ګوندونو ترمنځ له اختلافاتو وروسته اوس د ولسی جرګې له لوري هم راتلونکي انتخابات له درغلیو سره مله وبلل سول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون چې د چهارشنبې په ورځ یې د دغه جرګې مشري کوله حکومت یې د انتخاباتو په مهندسۍ تورن کړ او ویې ویل چې د انتخاباتو په اړه پرېکړې د جمهور رئیس د دویم مرستیال په کور کې نیول کیږي چې دا یو ملي خیانت دی. هغه وای د حکومت یوه ژمنه شفاف انتخابات و، خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسون په اړه دولتي پریکړې د یو ښاغلي دانش په کور کې کیږي. باید پوه شي چې د ملي خیانت مرتکب سوی، خو دا چې اوس انتخاباتو ته یوه میاشت پاتې ده، خو سیاسي ګوندونه او جریانونه په خپلو غوښتنو چې د انتخاباتي نظام اصلاح، د ثبت نام باطلول او د بایومیټریک سیستم له لارې د انتخاباتو ترسره کېدل دي ټینګار کوي. له دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال یې هم غړیتوب لري، په یو خبرې ناسته کې حکومت ته خبرداری ورکړل چې نسی کولای د ځواک له استعمال سره سره بیا هم د معترضینو مخه ونیسي او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي څو پورې چې غوښتنې نه وي منل سوې. خو له دې انتقادونو وروسته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفترونو تړل کېدل د هیواد عمومي مصلحت خلاف کار وباله او دغه ائتلاف یې په یرغمل نیونه تورن کړ. په ورته وخت کې د سرور دانش د دفتر رئیس سید انور رحمتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال له لوري په ښاغلي دانش لګول سوي تورونه بیا اساسه وبلل. له تیرو 5 ورځو راهیسې د لوی ملي ائتلاف د غړیو له لوري په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون سیمه ییز دفترونه تړل سوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ننګرهار او هرات ولایتونو کې دغه دفترونه بیرته پرانیستي دي، خو په خبره په کندوز، بلخ او کندهار ولایتونو کې تر اوسه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې تړلې پاتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی وایي کچېرې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو دروازې همداسې تړلې پاتې وي، نو په خبره دوی به د انتخاباتو د قانون پر بنسټ د بندو حوزو د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه تصمیم ونیسي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د سیمه ییزو دفترونو د تړل کېدو په اړه څه وایي، له دوی به یې واورو.
زما نوم عبدالرحیم ده، د کندز ښار یو تن اوسیدونکی یم. زما په نظر په داسې یو حساس وخت کې چې افغانستان جنجالي سیاسي او امنیتي وضعیت کې شتون لري، دوی باید د دې تر څنګ چې دولت سره دوی باید مرسته وکړي، په انتخاباتو دفتر سره هم دوی باید مرسته وکړي چې دغه ملي پروسه په ښه توګه او پرته له ستونزو نه دایر شي. که دا دایر نه شي، په راتلونکي کې کېدای شي د سي جرګې ټاکنې شاید نور هم وځنډېږي، دوه درې کاله نور، چې دا هم وطن لپاره ستونزه ده او هم خلکو لپاره.
ما نوم ګل احمد دی، د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. دا چې دا د خلکو د انتخابات دروازه تړلې ده، دا ډیر ښه کار کړی دی. دا په دې خطر سره چې دوی په ځان کې ډیر مشکلات لري، باید دا مشکلات اول دی رفع کړي، پس یې دا شفاف انتخابات باید وکړي. دا انتخابات کې ډیر مشکل شته، درغلۍ ډیرې سوي دي. دا اوس 2 میلیونه درغلۍ نیول سوي دي، نو دا چې اوس دونه درغلۍ نیول سوي دي، دا خو په راتلونکي کې د دې کار سبب چې وایي تعداد یې کوښښ ښیدول سو، نو سر خو بیا حتما نه چپه کیږي.
بس جهاد په نوم باندې دا وطن یې واخیستو، خوال کې خراب یې کړ، اوس غواړي بیا په زور سره بس وطن قدرت ورسیږي، بیا یې خراب کړي، نور دا کمیسون د انتخابات دروازه تړلې وي موږ دولت نه غواړو چې بس کمیسون د انتخابات دروازه د خلکو مخ باندې خلاصی وسیږي او نور خلق د خلکو نه بیزار دي د جهادیان نه
مطلب جریمه ټول خلکو سم دا هیله ده قسم دومره وخت نه دی پات انتخابات تکنه نو هیله محترمانه ده چې اضافه خند و نه ګرځي او دغه دروازه ژر تر ژره خلاص کړي تر څو خلک هم په اسرات وي او ذهنونه هم آرام وي او هغه انتخابات کمې سن چې کوم دی هغه خپل کارونه په ښه ډول پر مخ یوسي تقریبا یو اونۍ وروسته د انتخابات او کمپاینونو پیلېږي کنه همدې څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره دغه دروازې خلاص کړي تر څو کاندیدان په ښه ډول خپل کمپاینونه مخ ته یوسي او کمیسیون کې چې کوم ستونزې دي کوم مشکلات دي هغه ژر تر ژره حل شي او هغوی په ښه ډول وکولی شي خپل کارونه ښه مخ ته یوسي.
د ولسي جرګې انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، خو لا هم په یو شمېر ولایتونو کې د ملي ائتلاف د پلویانو له لوري د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه تړل سوي. دا چې دغه کار به راتلونکي انتخابات له خنډ او ځنډ سره مخ نه کړي، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې په وړاندې څه تدابیر لري، د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه مو بحث جوړ کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال بیان زبیح سادات د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ را سره په سټوډیو کې میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له سادات سپتانه شروع کوو، که د انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه باندې وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریکې.
ډیر زیات مننه کوم افغان صاحب، زه تاسو ته قدرمن ډاکټر صاحب ته او تاسو ډیر قدرمن اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر دې دمه پورې ټولې هغه تابعیاوې نیولې دي چې هغه به د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې دغه پر اساس ترسره کوي. د موږ ډیری اساس مواد کابل ته رسیدلې دي، هم د اوس بستنبندي کیږي او هغه به ولایتونو ته استول کیږي. د څلور ولایتونو د رای ورکونکو نوملړ خپور شوی دی چې فراه، سرپل، پنشیر او زابل ولایتونه دي، او په همدې ترتیب سره د نور ولایتونو لیستونه هم خپریږي. هغه به د رای ورکونکو مرکزونو کې ځوړندېږي. هغه څوک چې شکایت لري یا د چا نوم نه وسیږي په هغه کې دوی به خپل شکایتونه ثبتوي او وروسته به بیا وروستی نوملړ موږ چمتو کوو او هلته به د رای ورکونکو مرکزونو کې ځوړندو.
ډاکټر صاحب، د سادات صاحب خبرې واورېدلې، که د چمتووالي په اړه راته ووایه، دغه چمتووالي نه تاسو د ناظر بنسټ د یو مسؤل په توګه راځي؟
کارونه رښتیا هم د دې وړ و چې یو قدم سړی انتخاباتو ته امیدواره کوي، امید کننده و، ولې متاسفانه بیا هم د کمیسیون په دغه حساس موادو په راتګ کې ګڼې ستونزې مشکلات شته. تر کوم ځای پورې زه اطلاعات لرم، تر اوسه پورې پرون کوم د رای ورکونکو پاڼې چې کوم کابل ته رسیدلې دي هغه یوازې د کندهار د زون دي، د جنوبي زون دي، چې کله دغه اساس مواد میدانوي ته رسیږي نو معمول دا و چې باید د پروسې د شفافیت دپاره میدانوي کې باید نظارت وشي. تر هغه وخته پورې نظارت کېږي کله چې میدانوي ته راځي، افغانستان ته داخلېږي، د ټاکنو تر ورځې د ټاکنو د مرکز ته تر انتقاله پورې باید دا پروسه نظارت شي، تر څو پورې په دې باندې وتوانېږو چې شفافیت د پروسې تضمین شي. چون نظارت هغه پروسه ده چې د ټاکنو دغه ټولې کړنې شفافیت تضمینولی شي. دومه مسله دا ده چې ګوري، نن معلومات شریک شول، کمیسیون په دغسې یو حساس وخت کې چې یو خواته سیاسي ائتلافونه د رای ورکونکو په نوملړ باندې شک سرکند کړی او همدارنګه دغه شکونه ورځ تر بلې د خلکو په منځ کې ډیریږي. طبعا کله چې رسنۍ په دې باندې بحث کوي نو د خلکو ته دا مسیج رسیږي، دا شکونه ډیریږي. موږ په دغسې وضعیت کې یوازینۍ لاره د شفافیت او د خلکو د اعتماد د بیرته د کولو دپاره لاره دا ده چې دوی باید مکمل معلومات خلکو سره شریک کړي.
فقط سادات صاحب نه زه پوښتم، داسې حال کې چې اساس مواد واخیان د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیر زیات مهم دي، نو د دغه د نظارت لپاره څه ډول چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه لازمه ده، آیا ټیم کارونه که هلته هیئت موجود نه نظر بنسټونه یې تاسې دخوا؟
کله چې دغه اساس مواد میدانوي ته ورسېدل د هغې څخه سکور شول تر کمیسیونه پورې امنیتي ځواکونه مسؤلیت
درلود
چې دغه مواد راورسیږي ټولو رسنیو ته، ستاسو په شمول ټولو رسنیو ته مو خبر ورکړو تر څو دوی راشي دغه اساس موادو څخه دوی لیدنه وکړي. حواله جو په هم چې راورسېد تاسو همکاران هم هغلته راغلي وو او زموږ د دغه موادو څخه دوی حتی ګزارشونه هم جوړ کړل. د دې تر څنګ ډیری رسنۍ حتی هغلته راغلې دي، کمیسیون غړو هم دغه مواد پر رسیدو سره هلته د موادو په مخ کې د مواد رسنیو ته تشریح کړل چې په دې کې کوم مواد شتون لري، کوم مواد شتون نه لري، او په ورته وخت کې ځنې امنیتی ملحوظات په خاطر باندې هم موږ تاسو پیګو چې دغه مواد به د ځمکه د لارې یو شمېر ولایتونو ته ځي. تاسو پیګی د افغانستان امنیتی وضعیت نه تاسو ښه خبر یاست، د خدای مکړه چې داسې ونه وسیږي. غلطه دښمن مخکې له مخکې د دې لپاره تابیا ونیسي او دوی هدف دا وګرځي چې همدغه مواد باندې یا دوی برید وکړي او یا هم داسې نور کارونه ترسره شي. کله چې میدان وایي تر ورسېدل د رسنیو سره شریک کړي دي، نظر بنسټونه سیاسي عذاب سره کمیسیون کې مغل ته د لپاره مطبوعاتي ناسته ونیوله او وروسته له دې څخه کله چې دا ولایتونو ته ځي هغلته به هم د همدغه نظر بنسټونو سیاسي عذاب وګړي به غلطه شتون لري. دوی په شتون کې به د رای مرکزونو ته
نظارت سوي،
یعنی هیڅ به ان شاء الله پټ نه پاتې کیږي.
صدر صاحب، یو بل پوښتنه ده، په څو ولایتونو کې تر اوسه پورې د انتخاباتو سیمیز دفترونه ترلاسه شوي دي او څومره بیرته پرانستل شوي دي او کوم څه پرانستل شوي نه دي د بیرته پرانستلو لپاره هڅې روانې دي؟
افغان صاحب، فعلا په دوو ولایتونو کې زمونږ د دفترونو دروازې تړل شوي دي، بلکې زمونږ دفترونه ګروګان نیول شوي دي، یرغمل نیول شوي دي او هڅه لري کې چې دغه ملي پروسه تخریب کړي. په قندهار او مزار ولایتونو کې تر اوسه پورې زمونږ دفترونه تړلې پاتې دي. په هرات ولایت کې زمونږ زړور امنیتي سرتیرو زمونږ د دفترونو د خلاصول لپاره دوی پر خپل وخت اقدام ترسره کړو او غلطه یې دغه لوی ائتلاف اصلي څیره خلکو ته وښودله چې دوی په 200-300 افغانۍ باندې خلک راکړي وو، غلطه په خیمو کې چولی وو، د زنده‌باد او مرده‌باد نارې وهلې. هم داسې ویډیوګانې د ما سره شته دي که چې ته ضرورت وسیږي هغه ویډیوګانې هم زه تاسو سره شریکولای شم. په ننګرهار کې هم د دوی خیمه ورټول شولې، امنیتي ځواکونو په وخت اقدام ترسره کړو.
هغه د نورو ولایتونو کې ولې نه کیږي؟ دا کار
زموږ په جدي ډول د امنیتي بنسټونو څخه د دې غوښتنه کړې. څومره ځر چې کیږي په مزار او قندهار کې هم باید ورته اقدام ترسره شي. نور یو ساعت او یو دقه هم که په دې کې ځان راځي دا به د انتخاباتو په ورځ منفي تاثیرات کوي او مونږ داس پتیلی که چیرته دغه لړۍ دوام وکړي په مغه ولایتونو کې به ټاکنې ځنډیږي او مسؤلیت به یې هم د همدغه لوی ائتلاف پر غاړه وي چې دوی نه غواړي ټاکنې ترسره شي او هڅه لري کوي چې دغه ملي پروسې په وړاندې خنډ واقع شي.
درنو اوریدونکو، دې بحث ته مو د افغانستان د ملي ائتلاف چارواکي هم رابللي وو، دوی بیا هم حاضر نسول. د افغانستان د ملي ائتلاف ټینګار دا ده چې د انتخاباتي نظام د اصلاح سي، د سپتینام پروسه د لغوه سي، همدارنګ په انتخاباتي په بایومټریک سیستم سره ترسره سي. ځوننګ سيته تر څومره د افغانستان د ملي ائتلاف دغه غوښتنې چې ما مخکې یادونه وکړه پر ځای دي؟ آیا د قانون لمخې څوک حق لري چې په زور باندې د خوې په واسطه باندې د معترض خیمه لري کې او په زور باندې د دروازه د انتخاباتو دروازه خلاصه کړي؟
اغه غوښتنه چې دغه سیاسي حزبونه یا د لوی ائتلاف کړی دي دا واقعا د پرځای غوښتنې دي او دا
ولې
موږ هم ته اجازه راکړي؟ اصلا په دغه سی وضعیت کې چې مونږ قرار لرو، ګوري یو څه اشتباهات چې خپل سیاسي حزبونه کړی دي اغه د ملي وحدت دي د حکومت د شروع نه تر اوسه پورې کړی دي. سیاسي حزبونو باید په هغه وخت کې په حکومت باندې داسې فشارونه راوړي وای چې د اصلاحاتو کمیسیون چې کله جوړ وای هغه د اصلاحاتو کمیسیون کې باید د خپل پیشنهادات او خپل طرح وړاندې کړي وای تر څو پورې د دې طرح منل شوی وای د خپل ګټ په خاطر باندې. طبعا سیاسي حزب همیش د پاره خپل فعالیتونه خپل کړنې دا د خپل سیاسي موخو د ګټلو لپاره کوي. وخت کې سیاسي موخو د ګټلو لپاره کې کافي فرصت وو، ول متاسفانه دا کار په هغه وخت سره ونه شو. مثلا دا دوه مسله ده چې اعتراضات د سیاسي حزبونو او همدارنګه د مدني ټولنو د ټول خلکو د اعتراضات حق ده او دوی باید اعتراضاتو کې، ولی حکومت باید د قانع کننده لار نه د ترسیدګي وکړي، نه د زور له لار نه، نه د توفاق، نه د ټانګ له لار نه. امنیتي ځواکونه ونستای چې یو په داسې حال کې د افغانستان د انتخاباتي ملي پروسه ده ټول خلکو ته سترګې په لار دي. داسې دوه کسان درې کسان راځي، یعنی ګوندونو حزبونو په نامه باندې د انتخابات همدې لوی پروسې ته نړۍ مخې نیسي، خلک بې اعتبارکۍ بې باورکۍ دغه به ښایي که چېرې د دوی په وړاندې زور ځواک نه استفاده وشي. ګورې دلته یو مسله یوازې دا نه ده چې کاندیدان دغه سیاسي ګوندونه چې کوم په دې ائتلاف کې راټول شوي دي په دې کې د خپله دا حزبونه هم کاندیدان لري، هم مستقل کاندیدان د دوی د چتر لاندې دي او هم د دوی په نوم باندې مشخص کاندیدان هم شته. څو ورځې مخکې ما د یو حزب د یو غړي سره خبرې کولې په یو تلویزیون کې، د هغې نه چې ووتلو ماته ویل موږ تنا اوس و کاندیدان لرو په ټول افغانستان کې. وخت کې چې دغه سی وضعیت وسو کاندیدان دی متضرر کیږي، طبعا دا ضرر دی نیونی. ولی مسله دا ده چې په دغه سی وضعیت کې څه کول په کار راځي په دې باندې بحث وکړو. د دې دلته د کمیسیون مسولیت څه ده، د حکومت مسولیت څه ده، د سیاسي حزبونو مسولیت څه ده په دغه سی وضعیت کې. حتی مونږه تیر ورځ د ملل متحد نه هم په دغه سی وضعیت کې د دې غوښتنه وکړه چې هغوی باید په دې مسله کې مداخله وکړي تر څو پورې دغه بنبست یا دغه کوم ستونزې چې رامنځته شوي دا مات کړي. ولې متاسفانه په دې برخه کې حکومت، سیاسي حزبونه او کمیسیون متقابل حرکت کوي، داسې یو د بل په تقابل کې قرار نیسي، طبعا دلته مشکلات هم ډېریږي، دلته زدونه هم زیاتېږي او ستونزې به یوازې دا وي چې د ټاکنو ترسره کېدو په سکیجول او مهالویش باندې به وي.
تاسو غوښتنه دا ده چې حکومت باید دوی په وړاندې له زور ځواک نه کار
وانخلي؟ زموږ غوښتنه دا ده چې د دغې شفافیت د ساتلو دپاره باید سیاسي اجماع رامنځته شي. د شفافیت د ساتلو دپاره دا ډېر ساده خبره، دا ډېر سخت کار نه. سیاسي اجماع رامنځته کېدل دا یو گفتمان په اساس باندې کېږي، دا د مذاکراتو په اساس باندې کېږي. په ډېر اسانۍ سره دوی کولی شي، سیاسي حزبونو ادرس معلوم ده، حکومت معلوم ده، کمیسیون معلوم ده، په ډېر اسانه سره کېدی چې حکومت او سیاسي حزبونه سیاسي اجماع رامنځته کړي. دومره مسله دا ده چې په عین وخت کې موږ غوښتنه د دې کوو چې د شفافیت کمیټه رامنځته شي. شفافیت کمیټه هم د کمیسیون د طرزالعمل په اساس باندې، د داخلي طرزالعمل په اساس باندې او مسودې په اساس باندې هم رامنځته کېدی شي، او رئیس جمهور د یو فرمان په اساس هم رامنځته کېدی شي، تر څو پورې دغه موجوده ستونزو د حل لپاره یوازینۍ لاره په دغه چې موږ قرار لرو دغه لاره
دي. ډاکټر صاحب، خبرې خو تاسو واورېدلې، که دلته راسو، ای تاسو د کورنۍ چارو وزارت نه غوښتي دي چې د دوی په وړاندې اقدام وکړي، که خپل حکومت مسؤلیت باله او جکسل د انتخاباتو د کمیسیون د دفتر دروازې مخې ته کوم کسان چې دوی په نامه اعتراض وکړي د لری کړل، د غوښتنې تاسو وکړي د حکومت خپل اقدام.
افغان صاحب، لکه څنګه چې د موږ مسؤلیت دی چې ټاکنې باید ترسره کړو، ټاکنې مدیریت کړو، د امنیتي بنسټونو مسؤلیت دی چې د موږ امنیت خوندي کړي، زموږ د کمیسیونونو امنیت خوندي کړي، د رای ورکوونکو امنیت خوندي کړي، تر څو دوی په ډاډمنه فضا کې خپل رایه وکاروي. تاسو فکر وکړئ، ټاکنو ته موږ یو دېرش ورځې پاتې دي، که چیرته زموږ د دفترونو دروازې په وړاندې دوی هغلته خیمې درولې وي، کرایي کسان یې راوستلې وي، په هغې کې اچولي وي، د ورځ دوه درې سوه افغانۍ هغې ته ورکوي، نو څه ډول ممکنه ده چې موږ د خپلې روزمره چارې پر مخ ویسو؟ دوی د موږ په وړاندې مزاحمت رامنځته کوي. د قانون په کوم ځای کې راغلي؟ افغان صاحب، ماته فقط د قانون ماده وښیي چې مدني حرکت دوی اوس بل نوم ورکړی دی چې نافرمانی مدني. نافرمانی مدني یعنی بغاوت، شورش، دا هدینه بل مفهوم
د افغانستان په مدني قوانینو کې، اساسي قانون کې هم داسې راغلي دي چې اعتراض یا مظاهره لاریون له سولیز لارې البته دا د هر افغان حق ده.
خو د سولیز لارې تاسو ولې د دولس ورځې د موږ د کمیسیون دروازې معترضو نماندان وتړلې، تر پیکا او راکټه پورې د دوی په خیمو کې پراته وو، دلته یې هم کرایي کسان راوستلي وو، او هڅه یې دې کوله چې د موږ چارې له خنډ سره مخامخ کړي. په هرات کې د هرات امنیه قماندان د رسنیو سره په مرکه کې هغلته ویلي دي هغه کس چې دوی نیولی دی همدغه لوی ائتلاف د رهبرۍ شورا غړی دی، د کیانی په نامه باندې یو کس چې دوی ته یې د دوه ورځې دوه سوه درې سوه روپۍ ورکولې په هغه خیمو کې چولې وو، او د کمیسیون دروازه یې مور لا کړې وه، او زموږ همکاران ته اجازه دینه ورکوله چې څوک د هغلته سایې ته ولاړ شي. باور وکړئ، د موږ امنیتي سرتیری چې یا کمیسیون ساتي هغلته د کمیسیون څخه کشتون لري، هغوی به چې بیرون دوکان ته چیرته وتل، حتی د موږ امنیتي سرتیری به هم دوی به هغوی تلاشي کول، د هغوی تلاشي به اخیسته، او د هغې نه به وروسته دوی هغې ته استل. کله چې وضعیت دې ته ورسیږي، نو دوی مجبوره کېږي چې باید داسې اقدام باندې لاس پورې کړي چې اقلا لاره خلاصه کړي او ټاکنې ترسره
شي. صادق صاحب، په ځینو ولایتونو کې همدغه اعتراضونه همداسې دوام پیدا کړي، د قانون له مخې تاسو بل اقدام به څه وي؟
موږ به د ټاکنو د قانون د یو سل څلورم مادې پر اساس په هغې ولایتونو کې ټاکنې ځنډوو، او د دې مسؤلیت به هم همدغه لوی ائتلاف ته پاتې کېږي. تاسو پوهیږئ، کله چې موږ ټانګ لرو، نه توپ لرو، کنه بیا هیڅ دا جرأت نشوي کولای چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دروازو په وړاندې خیمه ودروي یا د موږ دروازې وتړي. مدني حرکت د دوی حق دی، د ټولو هیوادوالو حق دی. هغه په قانون کې تعریف شوی دی چې مدني حرکت څه ډول ترسره کیږي. مدني حرکت په دې معنا نه دی چې درې څلور سوه ځوانان د هغوی د مجبوریت نه سو استفاده وکړه، هغوی راوله هغلته په خیمو کې واچوه تر څو دوی زنده باد مرده باد نارې ووهي او د کمیسیون دروازې وتړي، او هغلته د موږ همکاران پرې نه دي چې ټاکنې هغه تابعیاوې ونیسي او د ټاکنو چمتووالی ونیسي. او د دې ترڅنګ افغان صاحب، یو بل موضوع چې ډېره مهمه یې بولم دلته یاد کړم، په لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ویلي، په دې کې شپږ سوه دوی کاندیدان دي، اگر چې دوی مستقل درې نوي سلنه مستقل کاندیدان لرو، یوازې اووه سلنه حزبي کاندیدان دي. خو هغه کاندیدان چې دوی ځانونه مستقل کاندید کړي په خپل حزب باور نه لري، هغوی هم په دغه لاریونونو کې یا په همدغه خیمو په دروازو بندولو کې دوی لاس لري. همدا اوس موږ همکاران په دې کار کوي که دوی وپیژندل شي دوی به نه یوازې د نوملار څخه به دوی ایستل کیږي د کاندیدانو د نوملار څخه بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کیږي ځکه دوی د یو ملي پروسې پر وړاندې خنډ رامنځته کوي او دې ته موږ ملي خیانت ویلی
شو. سعادت صاحب، دلته د انتخاباتو سراسریوالی یعنی سرتاسری بودن سراسریوالی یو اصل د انتخاباتو مادو کې هم د ذکر شوی دی. که چیرې په ځینو ولایتونو کې دا انتخابات وځنډیږي دغه سراسریوالی یا سرتاسریوالی ته زیان نه رسیږي؟ د انتخاباتو
خامخا به رسیږي، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون خو بله چاره نه لري. موږ مجبور یو د قانون پر اساس هغلته اقدام ترسره کړو. قانون دلته وړاندوینه کړې ده چې په هر حوزه کې په یوه حوزه کې یا که په څو حوزو کې ټاکنې د بحران سره مخامخ کیږي هغه به اړوند کمیسیون ته راجع کیږي چې د هغه کمیسیون په راس کې به د امنیت شورا اوسیږي او همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشران جرګې رئیسان به وي. پر اساسي قانون د څار د بنسټ رئیس او د سترې محکمې رئیس به غړیتوب لري. دوی به بیا تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې په هغه حوزه کې بیا د ټاکنو نیټه اعلانوي. اما زموږ غوښتنه د سیاسي حزبو څخه دغه ده چې راشي د ملت اراده تر پښو لاندې مه کوئ، پرېږدي چې دغه نیمبنده دیموکراسي اقلا یو ځای ته ورسیږي. کوم بل بدیل لرو؟ دوی اوس هڅه د دې کوي. دوی په دې باندې ښه پوهیږي چې دا ځلې دوی ګټونکي نه دي، ځکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په داسې میکانیزمونو باندې کار کړی چې هغه شفافیت تضمینوي، حق حقدار ته سپارل کیږي. کله چې دوی په دې پوهیږي چې دا ځلې نشي ګټلی نو اوبه خړوي او هڅه د دې کوي د عملي پروسه له خنډ او ځنډ سره مخامخ
کړي. ډاکټر صاحب، دا پوښتنه غواړم له تانه وکړم. سراسریوالی د انتخاباتو یو اصل ده، که چیرې په څو ولایتونو کې انتخابات ترسره نسی آیا د انتخابات په خلکو د منلو وړ دی؟
زه په خپل هغه تشویش چې مونږ د کمیسیون د کارونو نه لرو دا هم تر ډیره حده پورې تشویشونکی دی. هغه په دې معنا چې اوس کمیسیون په داسې یو وضعیت کې ده چې څنګه کولای شي د لوی ائتلاف دا کوم اسنادونه چې دوی په دغه واخیرو کې رسنیو سره شریک کړل دا چیلنج کړي. دا ګوی ډیر په اسانۍ سره چیلنج کېدل. خلک په دې باندې پوهېدلی و چې واقعا په وخت او زمان سره موږ معلومات ورکوو. اوس خبره دا نن د شکایتو کمیسیون رئیس چې کوم مسایلو باندې بحث وکړه چې لکه مخکې سعادت صاحب هم چې وویل کار شکایتو کمیسیون وکړه، کاندیدان شکایتو کمیسیون حذف کړل، دروازې د انتخاباتو کمیسیون زیانمن د انتخاباتو دلته اوس مسله چیرته ده؟ مسله دلته ده، ما نن کله چې دا مجلس نه ووتلو ما په بیرون کې زه شکایتو کمیسیون رئیس ته ما وویل چې ګوره تعهد ستا دا و چې ځانګړی کمیسیون چې کوم دا ځانګړی کمیسیون د کلونو نه باید ناظرین تاسو دعوتوي. تا تعهد هم وکړه چې دوی به راځي نظارت به کوي. ولې متاسفانه یوازې بین المللي ټولنه دوی دعوت کړه د نظارت دپاره، ولې داخلي ناظرین دوی دعوت نه کړل؟
ګوره د نړیوالې ټولنې ملاتړ دوی لري. څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي محمود په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې یادونه وکړه چې دا چمتووالی ښه روان دی. نړیوالې ټولنې ملاتړ لري.
دلته ګوره مسله دا ده، وخت چې نړیوالې ټولنې ملاتړ یو څوک ولري د داخلي ناظرینو د داخلي د کړکیچونو رامنځته شي ته به هغې هم شکمن کوي. بالاخره دغه موضوع خرابوالي ته ځي، نه جوړوالي ته. دو مسله دا ده، مخکې ساده صاحب وویل ګورې هغه نهادونو چې اعتبارنامې اخیستې دا اوس شک په همدې باندې ده دغه اسنادونه باید ټول چک شوي وای په هغه کې نظارت شوي په میدان وي کې. دا اوس د داخلي ناظر نهادونه په داسې یو وضعیت کې قرار لري چې دا نظارت برخه ډېره حده پورې سمبولیک ده. که چیرې د عملي نه شي موږ راتلونکي ټاکنې به تر سره شي، ولې شفافیت د ټاکنو به نه ده دا به تر سوال لاندې وي. بیا به د نتایجو اعلان نه ده دا به د کمیشنرانو ته ډېر مشکل او سخت.
فقط دغه وای وای د ناظرو بنسټونو هغه رول چې د سمبولیک لکه بیا راته وایي څومره اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي پخوا د څه اسانتیاوې وي نه وي تاسو ورنه راځي دوی له کارونه تاسو سره په همغږي کارونه مخکې وړي؟
جناب افغان صاحب، نن هم ډاکټر صاحب راغلی و هغلته د ټاکنو په اړه باندې کوم ملي ناسته چې په ټاکنو خپلواک کمیسیون کې ترسره شوه. په ټولو ناستو کې موږ د ناظرو بنسټونو څخه بلنه ورکړې تر څو دوی دغه پروسې څخه نظارت وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی، نه دا چې موږ همیشه بلنه ورکړو، بلکې دوی باید خپله پوه شي چې د کوم څه څخه څه وخت دوی نظارت ترسره کړي. په ورته وخت کې ډېر سهولتونه د نظارت په برخه کې دوی ته راوړي دي. تر اوسه پورې ډېری همدغه ناظر بنسټونه دي چې دوی خپل د نظارت هغه جواز هم تر اوسه پورې دوی نه دی اخیستی. اما بیا هم موږ له دوی سره دغه ښېګڼه کوو، دوی ته اجازه ورکوو چې د کړنو څخه نظارت وکړي. په داسې حال کې چې قانون وړاندوینه کړې، کله چې دوی د نظارت کارت اجازه ونه لري یا جواز ونه لري په هیڅ صورت دوی نشي کولی دغه نظارت وکړي. خو موږ بیا هم له دوی سره دوی دغه ستونزې مشکلات منو، بیا هم دوی ته د اجازه هم ورکړي، د همیشه هم دوی ته بلنه ورکړي. اما باور وکړي ناظر بنسټونه خو بیا هم خري د همیشه په یو شمېر پروسو کې ګډون کوي. د سیاسي احزابو ډیری سیاسي احزابو غړي دغه هغه ته ناراضي ناست نه راځي. دوی ډیره کم علاقه گیخي په دغه پروسو کې. یوازې کله چې رسنۍ ته ولاړ شي بیا وایي چې موږ ته د نظارت حق دی نه راکول کیږي.
مسله دا در فرزن دو ویلی ساده صاحب چې نه نظر بنسټونه باید راشي څنګه راشي میدان وای کته اسناد او وخت او واغه ته معلوم ده د اساس مواد راتک او نظر بنسټ چته دی ته دعوت نه کړی ته دعوت کړو زه به تاسو ته جرم درکم کدی دی دی پاره دا دعوت شو او دعوت
پوری دا دا
معمول
معمول
ګوري موږ نه ساده سره نه ساده سره سمرا غچ راغلی دی دا سمرا تاکنه چې تر سره شوی دی سمرا حساس مواد چراغلی دا ټول په میدان یوې نه تر کمیسونه بیا دی راي ورکونه تر مرکز په دا په سابق کې نظر شوی تاسو پښتنه وکي دا خبره ګوري زه حقيقي خبره تکوم زما هدف دا وقدی نه دا او نو وقدی برخورد کوم نه خدای نه هیڅ کله وقدی برخورد کړی ده ولې هدف دلته دا ده چې شفافیت رامنځته کېدل یوازې همدا لر تاسو دا ومنئ تاسو دا ومنئ په راتلونکي کې په دې باندې فکر وکړئ چې نه دغه اشتباهات باید موږ نه کوو د ټاکنو شفافیت لپاره که چیرې دغه اشتباهات بیا تکرار شي موږ طبعا شکونه ډېریږي دغه نظر بنسټونه همدغه موضوعات د رسنیو سره شریکوي طبعا رسنیو کې حضور لري شفاف ټاکنې کچیر پر اختیار سره د ټاکنو کمیسون حکومت په دغه وسنۍ وضعیت کې دا ما مخکې چې تاسو کوم خبره وکول چې سیاسي اجماع د ټاکنو د شفافیت د ساتلو لپاره همدارنګ د شفافیت کمیټه او د معلوماتو شریکول په وخت او زمان سره موږ مطمئن یو چې ټاکنو کمیسون کولای شي دغه ټاکنو ته سره کې ولې کچیر دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي فکر نه کوم چې دا کار
تر سره شي دا بحث را جمع کړي څومره تضمین ورکولای شي خلکو ته چې انتخابات به تر سره کیږي
ټاکنې به د میزان پر 28 تر سره کیږي کدوې هر څو کوشش دې وکړي چې موږ دفترونه په تونه کې وټړی مونږ ټاکنې تر سره کوو ټاکنې دی دغه پروسې مالکین د افغانستان خلک دی او د نظر بنسټو نام یو وړه هیله لرم چې دا ځل راسي واقعا خپل ملي رسالت ادا کړی نه دا چې د کاغذ پر مخ مل زر ناظرین لیکلی وي او په واقعیت کې سل ناظرین هم نه لري په ولایتونو کې همغه څه چې بودیجه چې ناظرون د پاره اخلي هغه پر اختینه توګه په مصرف ورسوي او هڅه دی وکړي چې خپل نظارت قوي کړي او تاسو قوي نظارت به وکولای شي چې دغه پروسه په خوالي تم دومره
لا درنو ملمنونو مننه کوم د درنو اوریدونکو تر بیا هي چاره
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد د پروند رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
مې خایز رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو